درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د اوسنی رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې د سانسور خبریالانو ته د سزا ورکولو او پر هغو د څارنې له لارې د دې هیواد رسنۍ سختي ځپل شوې دي. د سازمان نن په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو استخبارات د رسنیو مطالب کنټرولوي او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې پر شزو د ځانګړو مقرراتو سخت محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکول کوي وايي طالبان له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. ریچارډ بینت پرون په یو بیان کې په بادغیس کې د طالبانو له لوري د یو کس د اعدام مورد یاد کړی او ویلي دي چې اعدام هسې هم د اندېښنې وړ دی، خو کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د ده په وینا خپلواک نه دی او قانوني بهیر یې عادلانه نه دی ترسره کیږي ډېر خطرناک دی او باید پکلکه وغندل شي. د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د حکومت پلو ملیشو یو مشر لخپل پنځو ملګرو سره په یو وسلوال بریټ کې وشل شوې ده. د ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور لمخې د پیښه د چهارشنبه په ورځ هغه محل وشو چې وسلوالو لډه زورسته د ملیشو د دې قومندان موټر ته اور ورته کړ او د شپشو واړو مړی وسوسول. د دې حمله پر کومېډلې نه ده منلې، خو فرانس پریس خبري اژانس د چارواکو له قول ویلې چې د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټی ټی پی خوشتل لدې سړی څخه په زور پیسې واخلي، خو هغه د پیسو لورکولو ډډه کوله. مشال رادیو راپور ورکوي چې شپږ واړه مړي پوره سوځېدلي او د هغو پیژنګلبي نکیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړی چې د اسرائیل له قلمرو سره د لویدیځ غاړې د زمیمه کولو اړوند هر راز پریکړه به په غزه کې د جګړې د پایته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان وګواښي. د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې په لویدیځ غاړه کې د اسرائیل د قوانینو تطبیق ته اجازه ورکوي. د اقدام ته د اسرائیل له قلمرو سره د غزې د زمیمه کولو په سترګه کتل کیږي. روبیو پرون ناوخته خبریالانو ته وویل که هم د اسرائیل پارلمان یا کنیسټ د دې پلان تصویب ته مثبت رای ورکړي، خو د هغه په وینا ښاغلی ټرمپ دا خبره واضح کړي چې متحد ایالاتونه اوس مهال د دې پلان ملاتړ نه کوي. د لویدیځ غاړې په اشغال شویو سیمو کې شاوخوا 1500 یهودان اوسي. ملګري ملتونه او د نړۍ ډیری هیوادونه یهودي میشت ځایونه غیر قانوني بولي. او د افغانستان د کرکټ ټیسټ لوبه له دې کبله جریمه شوې ده چې له زیمبابوې سره په سیالۍ کې تر ټاکلي وخت قراره لوبه کړې ده. د کرکټ نړیواله شورا یا ICC نن په یو بیان کې وویل افغان لوبډله به د لوبې د فیس 15% جریمه ورکوي، ځکه د حرارې په لوبه کې له ورکړل شوي وخت څخه 15 اووره وروسته پاتې شوه. د ICC د اصولو له مخې که یوه لوبډله په ټاکلي وخت کې د اوورونو په لوبولو کې پاتې راشي، د هر اوور پر سر د خپل فیس 15% د جریمې په توګه ورکوي. د ICC بیان زیاتوي چې افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خپل پړه منلې ده، نو ځکه د قضیې رسمي کولو ته اړتیا پیش نشوه. زمو شخله آزادی رادیو آوری. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي طالبانو د رسنیو او بیان آزادی لمنځه وړې ده. افغان سوداګر پر ځکنه یو لارو د بیباروري لکبله د خپل مالونو د صادرولو لپاره د هوایی دهلیز غوښتنه کوي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه اتیا ټنه او شپیته ټنه مواد واخلي جګی کی.
کابل شاریان د برښنا له پرچاوي شکایت کوي. سوداګر او موټر چلون کې وای غلام خان بندر دې ژر خلاص شي.
هغه مو د هغه مش ور بند مو شو په کار جلارې کلو شي. دا ګړ ور تکلیف آسان شي، تجارتونو تکلیف آسان شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای طالبانو په چیرو څلورو کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو بیان ازادي په بشپړ ډول له منځه وړی ده. هیومن رائټس واچ په یو نوی راپور کې ویلي چې وخت د طالبانو له رسیدو راوروسته افغان خبریالان له پراخو نیونو، شکنجو او جبري ځان سانسورونې سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د نن ځینې افغان خبریالان له ورته وضعیت شکایت کوي او ادعا کوي چې ورځ تر بلې پرې فشارونه زیاتیږي. نور حال په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې لتیرو څلورو کلونو راهیسې د رسنیو او افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان د پنځمه په ورځ د اکتوبر په 23مه په خپل ویب پاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې طالبانو تیر 2021 کال له اګست راهیسې چې وخت رسیدلی د رسنیو او خبریالانو ازادي نقص او دوی له ځان سانسورونې نیولو او شکنجو سره مخ کړي دي. هیومن رائټس واچ په خپل دی راپور کې د افغانستان لپاره د بشری حقوقو د څار سازمان څېړونکو فرشتي عباسی په حواله لیکلی چې طالب چارواکي په زیاتیدونکو ډول افغان خبریالان ارباسي چې یوازې خوندي او لمخ کې منظور شوی مطالب خپاره کړي او هغه کسان چې لدی چوکاټو وځي د خپل سری بند او شکنجې سزا ورکوي. اغلی عباسی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یافتانشان میته که از 2021 به یک طرف طالبا با اعمال نظارت، سانسور و مجازات کارمندان رسانه ها
موندن موکی چل 2021 کار را په دی خواه طالبانو ده هغه چل پره چه دوی انتقاد بولی در رسانه و پر کارکون کو ده چرنی سانسور او سزاگانو پا بلی کول و رسانه لمنز بولی. افغانستان
د راپور کې وړاندې راغلی چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو اداره او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسنیو ټول موارد څاري او پټکوې د طالبانو پر چارواکو آن کوچنۍ نیوکه هم کولای سي د خبریالانو د نیولو یا شکنجه کېدو لامل سي. دا هغه څه دي چې په هیواد دننه ځینې افغان خبریالان هم ادعا کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې د یوې کورنۍ رسنۍ خبریال چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
ټول د ټول یو څه سنسور به خیز یاد ته هغې پوه شي خپلې د اروان بنات د فوتوګرافي اسات د کابل کې وزارت د تلتر روستا ریپورت خبرول ورته لري کرخې خو ریپا نه خبريان او نه سیاسي څنګه نن نو د قانون چلونکي یو د کرخنا مشي وخته ټولي فروش شکنجه زندني کړل.
په کابل کې د نړیوالې رسنۍ وی خبريالو هم د نوم خبرولو په شرط ازادي رادیو سره خبرو کې ادا وکړه چې نه یوازې خبريالان له امنیتي ستونزو سره مخ دي بلکې په خبرې په ځانګړي توګه خزینه خبريالانو سره اند طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو لخوا اطلاعات هم نشریکیږي.
همکاران ما و شدیدن با مشکل دریافت منابع و همچنان اطلاعات موثق از سوی این گروه
زوز ما همکاران اند دی دلی لخوا ده موثق و معلومات و او حتی ده غیر رسمی سرچینو لکه خلق و سرخ برو کولو که لسون تو سرمخ کیگو چه ده دی نمل کیگی چه مونگ حق مواردو تا پوخ خور نکره شو چه ده افغانستان اروند بی او مونگ پر ورانده هیچ هم نشو کولی.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان خپل دی راپور کې چې د 2015 کال په اگست میاس کې په افغانستان کې د لری لاري لاتلس او ترکیه کې میشتو دیرلس افغان خبریالانو او د افغانستان کډوالو او د افغان کډوالو بیلابیلو سازمانونو د معلوماتو مرکو پر بنسټ برابر کړی زیاته کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په منظم ډول د رسنیو دفترونه تلاشي کوي. دا راپور زیاتوي چې د طالبانو د یاد وزارت چارواکو د هغو کسانو نیول پیل کړي چې د دغه وزارت د قوانینو لکه د نارینه او ښځینه کارکوونکو د جلا ځایونو نه مراتول، د ښځو د غږ خپرول او په تلویزیونونو او راډیو کې د موسیقۍ له نه خپرولو سرغړونه کوي. راپور کې راغلي چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د ښځو ونډه محدوده کړې او رسنیو ته ویلي چې هغه سریالونه او ډرامې دې نه خپروي کوم چې پکې ښځې ښودل کیږي. هیومن رائټس واچ د جلا وطن خبریالانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی له ناڅرګند برخلیک او د جبري ستنېدو له ویرې سره مخ دي ځکه په ټکو یې پوهیږي چې په بیرته ستنېدو سره به د ځورونې او تعقیب خطر سره مخ سي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوی له هند سره د هوایي دهلیز درلودل نن سبا د دوی جدي ضرورت دی. د دې خونې د رئیسه پلاوی خیری. خانجان علی کوزی آزادی رادیو ته وویل دا مهال دوی په مسافروړونکو الوتکو کې هند ته ډیر کم صادرات لري او د پراختیا لپاره لویو باروړونکو الوتکو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه دا وړاندیز مهم بولي. وای دوی سږ د واګې بندر د تړل کېدو له امله ونه توانېدل چې د دیوالي جشن لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي. وای دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته دی. د مسافرو په تیارو کې عادي تیارو کې کامیارو اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه منګه صادرو ډیلی ته او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلی نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته را انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیارې وي چې هغه اتیا ټنه او شپېته ټنه مواد واخلي او جګی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لګو دا ډېر زیات قیمته دي، په یو نیم ډالر او دوه ډالر پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند ته د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګه بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هیواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د ده په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کیږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نم اخلي او لمدیږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترینګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي. وای دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونه توانېدل چې دیوالي لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیره وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نشول کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوه د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې د کوي. دا جشن د اکتوبر په 6مه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9مه هند ته د خپل 15 ورځني سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایی دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه ورزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقی هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري $1 میلیارډ ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبې د اکتوبر په 21مه د یوې اعلامې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
لبل خو په خوست کې سوداګر او د باروړونکو موټرو چلوونکي د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې غلام خان ترانزیتي لاره بیرته پرانیسي. په روان موسم کې په یاده لاره له افغانستان څخه تازه میوې او ترکاري پاکستان ته صادرېږي، خو له پاکستان څخه بیا سوداګر سیمنټ، وریجي او نور توکي واردوي. دا مهال د غلام خان بندر دواړو خواو ته سلګونه په توکو بار موټر د لارې د خلاصېدو په تمه دي. نور حل د نجیب الله لو خیل پراپور کې
د خوست غلام خان په بندر کې په سبزه یا تازه میوه بار د موټر ډریوران او ځایي سوداګر غوښتنه کوي چې یادلار د سوداګری زمالونو د لیګ را لیګ په مخ کې پرانستل شي. دوی زیاتوي سوداګری زلاري باید له هر ډول سیاسي ملاحظات او جلا د اقتصادي او سوداګری زموخ لپاره په دوامداره توګه پرانستوي. په غلام خان بندر کې دوه تنه موټر چلوونکو بخت الله او حاضرګل مشال راډیو ته وویل
ټول پیاز ټماټر انار انګور دا مخامخ ته ووینه دا موټر ټول انګور دي کم از کم دا د خرابېدو په حالات کې دي او ډرانو ته موټرو ته ډېر غټ تکلیف دا تجارانو ته ډېر زیات مشکلات دي وختنې مې دواړو حکومتونو دغه دي چې باید کم از کم بارډر دا آزاد تجارت ته د خلاصي چې موټر دواړو خوانه زه راځي نو د موټر تکلیف به هم نه وي د ترانسپورټ او مال به خپل ټیم سره رسیږي رارسیږي
انګور ټول خراب شي دغه دي جنریټر کور وساکو نو دغه بازار ته نو ولا ګل ټول وبتر وړي هر وخت نو ګورانه سيزن رشي پاکستان دا ټیم کوم لاره باند کو بانجان انګور ټول نو وو به د ټول خراب شوی نو ورک کورنو چې زاره کې وبونه پیدا کیږي لمزه یو نشتا مالینه پیدا کیږي
د افغانستان په ټولو سوداګری زبندرونو کې د کرخې د دواړو لورو خلک کاروبار کوي او د لارو له بندېدو هم تر ډېره همدا خلک چې اقتصاد هم د نورو سیمو د اوسیدونکو پرتله کمزوری دی زیانمنېږي. د پېښور اوسیدونکی یاسمین او د میرامشاه اوسیدونکی محمد قیوم وایي
دغومش وربند شو په کار جلارې کې لو شي د ګډو ورته تکلیف آسان شي تجارتیان ته تکلیف آسان شي ټولو خلکو تاوان او نقصان روان دی نو بس نور موږ څه دی
میشتہ ډیر سخت تکلیف تا سخ تجرونه تا کاروباریونه تا سخ نقصان دا میش دوی سره حکومت تا سوولیا کی اپیلیا وتا کی چې میش دمره چې د کیم بور گاډی دی دا خلاص کو نیرا چې کلا دای په مذاکرات په خبره سره جوړ شي میشو د غال یار دوسی ور سیوه دوا سره میش د خیر حکومت نه دی میش خیر د لانه وتا غوړي خو میشتہ ډیر سخت تکلیف تا د زی دی به دل منځه د وټلې خروک مې دا نه رستړي شوی ایسا طریقہ مې نشتا خالی چانه پښتنه و کی چې ګټ کلا خلاصې ګټ سه پاتا نه لګي
په ورته تو غزوی مسؤلین او د سوداګری زبن سټونو مشران وای ک سوداګری زبندرونه پرانیست وساتل شي نو دواړو لورو ته اقتصادي ګټه رسیږي او د خلکو کاروباري هم خکېږي. د سوداګرۍ او پانګونی خونی مشر نواب امیرزی او د خوست د ولایت مقام مویان مستغفر ګربز ویل
جن بندرونه د تجارت په ځای باندې د سیاست کار شوی دی او تاسو اوس پیږی چې زموږ په سلګونه تر 500 پورې موټر په غلام خان بندر کې د سبزیجاتو او مواجاتو ولاړ دی او داغه بیرته سرونه راګرځولی دي او که بازار ته راوړي نو دا باید په 10 بیا ورکی چې هغه د موټر غلام خان پورې د تیلو کرایام نه پوره کوي
په دې مورید باندې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خبر روانې دي. هر کله چې دوی حکومت ته ورسېدل اما وخت د نور ولایتونو په څیر په خوست کې هم د غلام خان بندر لاره خلاصېږي ان شاء الله د دې کار به تصمیم او تدابیر نیول کېږي.
یاد دیوی د غلام خان په ګډون د افغانستان په سوال سوال ختیځ او ختیځ کې د ټولو سوداګری زبندرونو لارې لکه ډنډې پټان انګور اډا ترخم او سپین ولدک د اکتوبر په 12مه د کرخې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ له جګړو یو ورځ وروسته وتړل شوې. د یادو لارو د تړل کېدو یا ځینې وخت د نښتو له کبله ډېر کله د ډیورن کرخې د دواړو لورو خلک مالی او ځاني زیان ویني.
یو شمېر کابل شاریان وای د برېښنا د دوامدار پرچاوي له عمله چې شاوخوا یو ونې مخکې پیل شوې لا هم دوام لري. د دوی ورځنی ژوند له ستونزو سره مخامخ شوی دی. دوی وایي د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو په مخه برېښنا ورکول کیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت اجرایي رئیس ویلي تخنیکی ډلې د ازبکستان د وارداتي برېښنا د پریشوي مزي په بیرته ترمیمولو کار کوي. د موضوع جزئیات وبري.
یو شمیر کابل خاریان وای د شاو خوا یو نه رهیسه د برېښنا له دوامدارو پرچاوي سره مخ دي چې ورځینی چاري لستون سره مخ کړی دي. دوی د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ورکول کیږي. د کابل د خیرخانې مینې د 1500 فامیلیو سیمې اوسیدونکو عدالت وای په کابل کې وونه ده چې هیڅ برېښنا نشته چې شپه شي راځي خو د سهار له 2 بجو وروسته پرې کیږي او تر بل ماښام بیا نه راځي. ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. یوونه شوا هم داسې ده نه پوهېږو چې جوړېږي که نه. د شپې برېښنا وي خو د ورځې هیڅ نه وي. د کابل د کارت پروان سیمه یو سیدونکې چې د هم نغښتل نومې پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
برخه زیات پرچاو بس پرچوي زیات شوه فقط
برخنا پرچاو ده پرچوي ډیره شوی یو ځې درې څلور ساته یا ډیر تر ډیره پنځه سات راځي لته زیات نه وي په څلې دې ساتونکو کې هم دومره برخنا وي د خو پرتلا پرچوي ډیره شوی ده
پرچوي زیات راسته
د ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک یو شمېر کاروونکو هم چهارشنبه د اکتوبر 28مه ناوخته کابل کې د برېښنا له دوامدارې پرچاوي شکایت کړی دی. لیکلي چې پلازمینه په تیارو کې ډوبه ده. دوی هم لیکلي چې د ورځې برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو ساعتونو لپاره راځي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت پوښتلی چې ولې هغه ژمنه چې ویلې وه د دوشنبه په ورځ د ازبکستان د وارداتي برېښنا پرې شوی مزی بېرته نخلوي نه ده عملي شوی. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت دوشنبه د اکتوبر په شلمه اعلان کړی و چې د ازبکستان لخوا د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزی د ترمیم چارې چې تېره پنجشنبه پرې شوی و روانې دي او ډېر ژر به بېرته وتړل شي. خو د دې شرکت اجرایي رئیس عبدالباري عمر سې شنبه د اکتوبر په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی تخنیکي ډلې شپه او ورځ کار کوي خو د اوبو د کچې د لوړوالي له امله کار په احتیاط روان دی او دا ستونزه به ژر حل شي. هغه زیاته کړې چې د ازبکستان لخوا د 220 کیلو واټه وارداتي برېښنا مزی د آمو سیند پر سر پرې شوی او له همدې امله په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستونزې له امله د تېرې پنجشنبې له ورځې راهیسې د برېښنا جریان په کابل او یولسو نورو ولایتونو کې د پام وړ کم شوی دی. ویل کېږي چې له څو کلونو راهیسې افغانستان خپله د اړتیا وړ ډېری برخه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات خبرداري ورکړي چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو د ادارې ویلي چې د موټرو او فابریکو لوګیو او د سکرو پلاستیک د سوځولو له امله په ژمي کې لوګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پیښ کړی دی. د افغانستان د بیلابیلو ښارونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د هوا ککړتیا زیاته شوې او دوی ته جدي ستونزه رامنځته کړې ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
از آلودگی هوا خیلی امراض پیدا میشه، امراض تنفسی ماخینو به تکلیف میباشه.
فیصل د کابل خر د اتمی ناهی اوسیدون که دی دای چه د زړو موټرو د لوګیو او په خامو سړکونو د دوړو لامل د هوا د ککړتیا شکایت کوي. د زمي پر اتاک سره د دې ککړتیا لا زیاتې دو تاندیخمان دی. نو موړی د پنځمې په ورځ ازادي راډیو سره خبرو کې د دې ستونزې په اړه تاندیخنې په څرګندولو سره وویل دوی هر ورځ په کابل کې د هوا د ککړتیا له امله له جدي ستونزو سره مخ کیږي.
هر سال همی آلودگی هوا نسبت به هر فصل دیگه در فصل زمستان فصلن در آب و هوای کابل بیشتر میشه که نو به تکلیف میباشیم.
هر کال په ځنګړي توګه د ژمي په موسم کې په کابل کې د هوا ککړتیا زیاتیږي. موږ ډېر په تکلیف یو، ان کله چې په سړکونو ګرځو د شدید لوګی له امله مسترګې سوځي. ژمی لا نه دی راغلی خو د کابل هوا لا د مخه ککړه شوې ده. کله چې ماښام تیاره شي موږ لس متره لرې واټن هم نشو لیدلی. د زړو موټرو ګڼه ګوڼې چې ډېر زاړه شوي هوا او اوبه ډېرې ککړې کړې دي.
د هرات ښار اوسیدونکی محمد یونس په دې ولایت کې د خښتو د بټیو او کارخانو زیاتوالی د نورو ستونزو تر څنګ په دغه ولایت کې د هوا د ککړتیا یو اصلي لامل بولي او وایي چې خلک د دې بټیو له لوګیو سخت په تکلیف دي.
آلودگی زیاد شده، بلو از این وسایل نقلی بازم کوره زیاد شده، کوره خشپزیه ککړتیا زیاده شوی. د زړو موټرو ترڅنګ د خښتو بطۍ هم زیات شوی دي. له هغه وخته چې د خښتو بطۍ شمیر زیات شوی د هوا د ککړتیا ستونزه هم ډېر شوې ده. په زندهجان، غوریان ولسوالیو او د هرات ښار شاوخوا سیمو کې کابو 1500 د خښتو بطۍ فعالیت کوي. خلک د شپې لخوا هیڅ بهر ته نشي وتلی. ډېر خلک د سترګو درد او تنفسي سیستم له ناحیې ډېر زیانمن شوي دي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې دې ستونزې ته جدي پام وکړي او د هوا د ککړتیا د ستونزې د کمولو لپاره اغیزمن پروګرامونه پلي کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د زمي پرانیږد کېدو او د کورونو د تودولو لپاره د لوګیو تولیدونکو ځوانتوکو کارولو سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیتات خبرداری ورکړی چې د افغانستان ښارونه د هوا د ککړتیا له جدي ناورین سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 28مه په خپله ایکس پاڼه لیکلی چې د موټرو او کارخانو لګیو او د سکرو او پلاستیک د سوځولو لامل زمي کې لګیو د خلکو روغتیا ته ګواښ پیښ کړای دی. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام اعلان کړی چې د خلکو د ژوند او روغتیا د ساتنې لپاره د دې خطرونو د کمولو لپاره پاکې انرژي، عامه ترانسپورت او د شنو ځایونو رامنځته کولو ته وده ورکوي. خو د طالبانو حکومت د زمي پر رسیدو سره د دې ننګونې د مخنیوي لپاره څه کړي دي؟ د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د اړیکو او عامه پوهاوي مشر محب الله فضلی د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې د پروګرام د راپور او د خلکو د اندېښنو په تړاو د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. تیر کال د دغه ادارې مسلکي او د پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد ویلي و چې د اقلیم بدلون، د ځمکې لاندې اوبو سرچینو کموالی او ککړتیا، د شنو ځایونو نشتوالی، خامه سړکونه، د ټیټ کیفیت لرونکي سونتوکو مصرف او د زړو موټرو ګڼه ګوڼه په کابل کې د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه دي. د اوبو او چاپیریال ساتنې ځینې کارپوهان هم د هوا ککړتیا یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د هوا ککړتیا کمولو لپاره باید د شنو سیمو جوړولو او عامه پوهاوي لوړولو ته پاملرنه وسی. لدې ډلې نجیب الله سدید ازادي راډیو ته وویل
وخت مصرف مواد سوخت بالا میره، بعد به مو اندازه هم در حقیقت آلودگی هم بلند میره. څومره چې د سونګ توکو کارول زیاتېږي، ککړتیا هم ورسره ډېریږي. په ټوله کې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښارونو شنې سیمې او شنه کمربندونه پلاخه شي، ځکه چې دا د ښارونو همدا شنه کمربندونه دي چې کولای شي دا ککړتیا تر یوې اندازې پورې کمه کړي. لبلې خوا د دې توکو د سوځولو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي لوړول هم ککړتیا کمولی شي.
مخکې له دې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم په یو راپور کې ویلي و چې د هوا ځینې ککړونکي توکي لکه کاربن ګازونه، میتان او اوزون د هوا د ککړتیا لامل د پام وړ مړینې لاملونه دي او په کرنیزو محصولاتو او بالاخره پر نړیوال خوراکي خوندیتوب ژورې اغیزې لري. په دې وروستیو کلونو کې په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې د خلکو ترمنځ د بېوزلۍ کچه په چټکۍ لوړه شوې او خلکو د کیفیت لرونکو خواړو او سونتوکو د پیرلو وړتیا له لاسه ورکړې ده. عام خلک وایي چې ډیری کورنۍ اړ دي چې د خپلو ستونزو د حل لپاره په ځانګړې توګه زمي کې له پلاستیک، رابر، ټایرونو او لوګیو تولیدونکو سونتوکو کار واخلي چې دا د هوا ککړتیا او ناروغۍ څو چنده زیاتوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته.
د عدالت نړیواله محکمه وایي چې اسرائیل په دې خاطر مسول دی چې په غزه کې د ولسی وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاډ یې حاصل کړی نه دی. هغه میشتې دې محکمې غزې ته د بشري مرستو پر رسولو کې د اسرائیل د مسؤلیتونو په اړه د مشورتي نظر وروسته له هغه ورکړ چې په غزه کې د نافذ شوي اوربند وروسته د جګزړ زپلې سیمې ته د بشري مرستو د رسولو هڅې تیزې شوې.
د عدالت نړیوال محکمې آی سی جی پرون مشورتي نظر ورکړ چې پکې ویل شوی اسرائیل مسولیت لري چې په غزه کې د ملکی وګړو د اړتیاو د پوره کېدو ډاټ حاصل کړي. د یو لس قاضیانو پلاوی هم درنګ ویل چې اسرائیل باید د ملګرو ملتونو او په نږدې ختیځ کې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان روا په ګډون د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا غزې ته د مرستو رسولو د هڅو ملاتړ وکړي. د عدالت د نړیوال محکمې د قاضیانو د پلاوی مشر یو جی ایواسوا ویل د اشغالګر ځواک په توګه اسرائیل مکلف دی چې د ځایي خلکو د ژوندي پاتې کېدو لپاره د اړینو توکو په ګډون د هغوی اساسي اړتیاوې ډاډمنې کړي. هغه زیاته کړه چې په اساسي اړتیاوو کې خواړه او به سرپنا د سونتوکي او طبي خدمات شامل دي. د عدالت نړیواله محکمې دا مشورتي نظر چې قانوني او سیاسي وزن لري خو هغه اجرایی بڼه نه لري محکمې د پلی کېدو واک نه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک په یو بیان کې وویل چې انټونی ګوتریش د محکمې د دې مشورتي نظر هرکلی وکړ او له اسرائیلي وغوښتل چې له دې نظر سره سم خپل مسؤلیتونه پوره کړي. دوجارک وویل چې د دې نظر اغیز به په غزه کې د تراژیک وضعیت لپاره ټاکون کوي. اسرائیل د عدالت د نړیوال محکمې دغه مشورتي نظر رد کړ. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې دوی د محکمې موندنې په کلکه ردوي او زیاته کړه چې اسرائیل د نړیوال قانون په چوکاټ کې خپل مسؤلیتونه په بشپړ ډول پوره کوي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په 13 دسمبر میاشت کې له دې محکمې غوښتي وو چې د هغو ادارو په وړاندې د اسرائیل د مکلفیتونو په اړه پریکړه وکړي چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرسته چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربند وروسته مرستندوی ادارو د ځپل شوې سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې تیزې کړې دي. د 2023 کال په جولای کې د عدالت نړیوال محکمې یو بل مشورتي نظر هم ورکړی چې پکې ویل شوی وو په فلسطیني سیمو کې د اسرائیل اشغال غیر قانوني دی او باید ژر تر ژره پای ته ورسیږي. د عدالت نړیوال محکمې قاضیان همدارنګ هغه ادعاوې هم ارزوي چې د جنوبي افریقا لخوا دې محکمې ته وړاندې شوي او وایي اسرائیل په غزه کې په خپلو کړنو سره د 1948 کال د ملګرو ملتونو د